ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشئی توکو د ترهګری او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداري ورکړې چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ترامپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په څلور مخبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ترامپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخه رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبر پانه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لوری د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنکړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهری اتم ورځ ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهوونکی ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
مشومان خو په ماجی سړې یو سړې خیمه کې ژوند نور بلول شي. مشومان په سنت نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل په خیر او تبا زکام او د شمه مشومان بریس.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات دغه ژمی اوس په جریان کې د بې کارګر نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبرې کړې او ویلي دي چې غونډې به دوام ولري.
دغه فدراسیون دا فیصله وکړه چې موږ ټیوزډي باندې نیکست میټینګ کوو په بارډر باندې بل مشافه تر خم بارډر باندې.
او ټاکل شوی د وینزویلا پر ځول شوی مشر نن د نیویارک کې محکمې ته حاضر شي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو له کابله ستونزې ډېرې شوې وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی دا کورنۍ چې کورونه د اگست یو درشمې په زلزله کې ویجاړ شوي وای چې ماشومان او په خو عمر لرونکي ډېر کسان یې په ناروغیو باندې اخته شوي دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلي چې په کونړ کې د حرارت درجه له صفر نه ښکته شوې او زلزله ځپلی په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوای دی هغه کسان چې کورونه یې د اگست په یو درسمه مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست د یو درسمې نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه را نه وځي کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاک سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نه شي ساتلی د موسم د بدلې دو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بیخي عادي شوی دی ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په څلورمه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په یو درسمه نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې درې اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده
و هم اوریدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله ځپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند یې ورتریخ کړی دا یوازې زلزله ځپلې نه دي چې له ناچاری څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمی پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوي او نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پایل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقونو د ورکړې ژمنه کړي خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د غرمه اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات او روزمره مشکلات سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعدی خون کې چنې غختل پر اپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کېږي چې زه سینه وبغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د دیرشو ادارو لپاره په 15 پړاوونو کې پیل شوی. دې وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملاً له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالۍ په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحق کیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي و چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلی په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش لمخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانی کارکونکو ته چې و مریه له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې میرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوي وو. دا چې د دوی په دې خبرو اترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوي دي، څه مسایلو باندې بحث شوی، د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د لهمدی غونډې وروسته د پاکستان د سوداګرۍ خونې له مرستیال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیره مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب کمشال لیډو تم دا وسر چې د کی چاچا ګډونو کو سوک سوک پکیو د دوه خو او کراته مو وی بیا د مهمه پرکو په حالو خبره کو
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب د یونایټیډ بزنس ګروپ چې